رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري.
جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سره د افغانستان د روانو حالات په باب خبرې وکړې. د افغانستان حکومت د فراه په لاره له ایران د تجارتي مالونو په واردولو بندیز ولګو. د فلورنس سمندري طوفان د امریکې په شمالي کارولانا ایالت کې په سلګونو کورونه وران کړي او په زرهاو خلک مجبور شوي دي چې په موقتي کمپونو کې پناه واخلي.
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون احتجاج کوونکو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده.
کمیسیون رهبری حاضر ده دوی سره کینی او هغه اندېښنې چې دوی لري هغه ته د پایټکه کې خود سي او د حل لارې ورته پیدا شي.
د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په خار کې د حکومت د غصب شوو ځمکو د بیرته ګرځولو کمپاین پیل شوی دی.
خو بیا هم اخیری وخت موږ دوی ته لسن داسه درکړو چې د هغې نه یو میاشت او څه د پاسه یو میاشت تېره شوه، اما دا خلک حاضر نه شو چې دا ځای پرېږدي.
او د اسرائیلو او فلسطینیانو د شخړې په باره کې د امریکا د پالیسۍ په موضوع یو تفصیلي راپور هم لرو. خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له پخوانی جهادی مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سره ملاقات کړی دی. د جمهوری ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی دی چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د هیواد د روانو سیاسي حالاتو په اړه د خبرو لپاره نن د یکشنبه په سهار په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلی وو. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی هم له دوی سره ملګری وو. استاد سیاف چې د افغانستان د ساتنې او ثبات د شورا په نوم د حکومت د مخالف یو سیاسي حرکت مشري په غاړه لري، په خپل مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي. دواړو له سیاف سره په داسې حال کې کتلي دي چې د افغانستان ستر ملي ائتلاف ډله چې د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا یې هم غړیتوب لري، د ولسي جرګې د انتخاباتو په خلاف سخت دریځ غوره کړی او په قندهار، هرات او مزار شریف کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه په زور تړلي دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې انتخاباتي او ملي پروسه ده او امنیتي ځواکونه به د هغو کسانو په وړاندې طاقت او زور نه کار واخلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کار په مخ کې خنډ واقع کیږي. د هرات ولایت چارواکي وایي هغه کسان نیولې دي چې په زبردستۍ وړه مورځ د انتخاباتو د کمیسیون دفتر تړلی وو. د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو معین جنرال اختر محمد ابراهیمي نن خبری رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د هیواد ټول امنیت قمندانان د امنیتي ځواکونو سره کاغه د ملي اردو مربوط دي او د ملي امنیت مربوط او د خلکو په حمایت باندې مکلف ګڼل کیږي چې د انتخاباتو د دفترونو بشپړ امنیت وساتي او د ضرورت په وخت کې کولای شي چې قوه هم استعمال کړي تر څو دغه دفترونو بشپړ امنیت تامین وسي.
په کابل کې زمون خبریاله لیما نیازی په خپل ریپورت کې وایي چې د افغانستان د ستر ملي ائتلاف او د سیاسي ګوندونو طرفدارانو د شنبې په ورځ خبرداري ورکړ که غوښتنې ونه منل شي په نورو ولایتونو کې به هم د دغه کمیسیون دفترونه بند کړي. د افغانستان حکومت د فراه په لاره له ایران نه د تجارتي مالونو په واردولو بندیز لګولی. د ایران دولتي اژانس وایي چې د افغانستان د حکومت پرېکړه پر ایران باندې د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو سره ارتباط نه لري. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې د ملي یووالي حکومت دا پرېکړه په هغه هیواد باندې د متحده ایالاتو لخوا د بندیزونو د لګولو په وجه کړې. د افغانستان حکومتي چارواکو تر اوسه د اسلامي دولت یادایش د هغو په سلګونو وسلوالو او د هغوی د کورنۍ د غړو د سرنوشت په باب پرېکړه نه ده کړې چې څه موده مخکې له طالبانو سره د سختو نښتو په تعقیب حکومتي قواو ته تسلیم شوي وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا ادعا کړې ده چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو په وخت د روسانو د لاسوهنې او د ټرمپ د انتخاباتي ټیم سره د احتمالي پټو اړو تماسونو په باب د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ جنایي تفتیش او تحقیقات غیر قانوني دي. ٹرمپ نن د یک شنبه پرس په ټویټر کې ولیکل چې دغه په وینا د قانون لمخې دغه تفتیش د جاري ساتلو اجازه نشته. ٹرمپ څو ځلې هم مخکې پر مولر او دغه د ټیم په غړو باندې سخت انتقادونه کړي وو او د ډیموکرات ګوند په طرفداري باندې تورن کړي وو. امریکایي استخبارات فکر کوي چې د ټرمپ د ټیم یو شمېر لوړ پوړ غړو د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات په وخت له روسانو سره پټ ارتباطات لرل او روسیې کوشش کاوه چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د فلورنس سمندري توپان چې د جمعې او شنبې په ورځې د شمالي او جنوبي کارولانا د ایالتونو ساحلي برخو ځپلي قوت یې کم شوی دی، خو چارواکي وایي چې د سیلابونو خطر نه دی ختم شوی ځکه چې اوس هم ډېر سخت باران اوریږي.
I'm here with an urgent travel warning. Stay off the roads in most parts.
دا د امریکا د فدرالي حکومت د بیړنیو خدماتو د ادارې افیما د ولر پولي چارواکي غږ دی چې خلکو ته خبرداري ورکاو چې خپل کورونه وځي او د سیلاب اوبو نه ځان لرې وساتي. په شمالي کارولانا کې شپږ زره خلک په 155 موقتی سرپناهو کې اچول شوي دي او 4200 کورونه د سیلاب په اوبو کې وران شوي دي. د سوری حکومتي رسنیو د یک شنبه پرس خبر ورکړ چې د اسرائیل پوز د شنبه په شپه د مشق نړیوال هوایي میدان په توغندو وشت او د سوری د پوز د دفاع سیستم په وسیله څو توغندي خونسا کړل. په سوری کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې دغه برید هدف د وسلو یو ډیپو وه چې د ایراني ځواکونو او یا د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې پورې اړه لرله. دا واشنگټن دی. نن د یک شنبه پر د یو سخت سمندري توپان زر اتک نه مخکې په هنګ کانګ او چین کې او د چین په جنوبي ساحلي برخو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په مکړه رپورټ ته چې بخادي ملولي
د منګ هوټ په نوم سمندري طوفان چې په یو ساعت کې د 255 کیلومتر پر رفتار تیز باد ورسره ملګری وو، د شنبه په ورځ د فلیپین په جنوبي ټاپو لوزان کې په پراخه پیمانه تباهی رامنځته کړه او په میلیونو خلک مجبور کړ چې د خپل کورونو نه ووځي. په دې طوفان کې چې سخت باران هم ورسره ملګری وو، شپږ وشت کسان مړه شوي دي او په ځینو ځایونو کې سیلابونه راوتي دي. چارواکو د چین د ګوانډانګ د ولایت نه د ساحلي ښارونو نه نږدې 500,000 خلک ایستلي دي. نن سهار د طوفان سرعت په یو ساعت کې 155 کیلومتر ته کم شوی وو، مګر په هنګ کانګ کې د موسم او د هوا د حالاتو د سار ادارې خبرداری ورکړ چې د طوفان د شدت د کمیدو سره سره د سیلابونو د راوتلو خطر موجود دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم څولن خبرونه. د عراق په دوهم غټ ښار بصره کې د خلکو پاتون دوام لري. دغه خلک د بنیادي خدماتو د برحال کولو او په دولتي کچه د فساد او اختلاس ته پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تر اوسه پورې د پولیسو په ډزو کې لشل نه زیات کسان وژل شوي او 309 زخمیان شوي دي. د جنوبی کوریا یو لوړ پوړی دولتي هیئت چې مشري د هیواد د جمهوري ریاست د دواړو کوریاګانو د مشاور په غاړه ده نن د یک شنبه په ورځ مونیان ته ورسېده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د یمن په کورنۍ جنگ کې تر ټولو زیات تاوان د هغه هیواد لا 300 کلونه کم عمر ځوانانو ته رسېدلی دی چې غوڅ اکثریت یې د تعلیم او زده کړې نه بې برخې دي. یونیسف ویل په داسې حال کې چې سکل تعلیمي کال پیل شوی، په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. 2500 ښوونځي یې په بشپړه توګه وران شوي دي او یا ورته سخت زیان رسېدلی دی.
د جنوبی کوریا د لوړ پوړی هیئت په پام کې لري چې په روانه میاشت کې د جنوبی کوریا د جمهور رئیس مون جی اون او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د درېمې عالي غونډې نه مخکې ترتیبات ونیسي. له نوي کسیز هیئت سره ژورنالیستان هم ملګري دي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د سې شنبه په ورځ پیونګیان ته ځي او درې ورځې به هلته پاتې.
دا رپورټ چې تاسو واورېدو شمالي کوریا ته د جنوبی کوریا د لوړ پوړی دولتي هیئت مشري او نوښابه آشنا تاسو ته ولست. دا د دې
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د افغانستان په حق لا یو مطلب خبر کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلون کې دی. په دې باره کې مرکه لرو لوګرسته ووري، خو اوس مسله دا ده چې د هرات په ولایت کې د افغانستان قواو نن د ملي ائتلاف هغه کسان نیولې دي چې د انتخاباتو سیمه ییز دفتر یې تړلی وو. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د خپل غوښتنو لپاره به د انتخاباتو د دفترونو تړلو ته ادامه ورکړي.
د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو د دفترونو د امنیت د ساتلو لپاره به د ضرورت په وخت کې لزوره کار واخلي. بل پلو د انتخاباتو د سار بنسټونه د انتخاباتو جنجالونو د اواری لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کړې ده. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ ناندري ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف غړو تیر ورځ په کندهار، هرات او بلخ کې د ټاکنو د کمیسون دفترونه تړلي. دا ائتلاف پر روانو ټاکنو کې د بایومټریک پر کارونې او د ټاکنو د اوسني سیستم پر بدلولو ټینګار کوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د افغانستان د ملي ګټو ساتلو په خاطر او د رڼو ټاکنو د سرته رسولو په خاطر باندې خپل مدني فعالیتونه ته ادامه ورکړي. ګام په ګام، مرحله په مرحله او رو رو به د کمیسون دغه شیطانی او له تقلب څخه ډک دفترونه په ټول هیواد کې وتړي.
افغان ځواکونو نن په هرات کې د ملي ائتلاف اړوند سلویشت هغه کسان نیولي چې د ټاکنو سیمه ییز دفتر یې تړلی وو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لاریون د هر افغان حق دی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفترونو بندول غیر قانوني عمل بولي.
د هیواد ټول امنیت قوماندانان د امنیتي ځواکونو سره کاغذ ملي اردو مربوط دي او د ملي امنیت مربوط او د خلکو په حمایت باندې مکلف ګڼل کیږي چې د انتخاباتو د دفترونو بشپړ امنیت وساتي او د ضرورت په وخت کې کولای شي چې قوه هم استعمال کی تر څو دغه دفترونو بشپړ امنیت تامین وسی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وایي دوی له سیاسي ډلو سره سلام مشورو ته تیار دي چې د ټاکنو د څارنې او شفافیت لپاره لاغوی سره منظمې تګلارې جوړ کړي، خو وایي چې د بایومټریک کارونې لپاره وخت کم دی.
په هر ځای کې چې دوی غواړي د کمیسون رهبری حاضر ده دوی سره کینی او هغه اندېښنې چې دوی لري هغه ته د پایټکه کې خود سه او د حل لارې ورته پیدا شي او د دفترونو د بندیدلو فرهنګ نور په افغانستان کې پایته ورسیږي چې هغه د ټاکنو د تاخير سبب ګرځي.
د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا د ټاکنو کمیسون، سیاسي ډلې او افغان دولت د ټاکنو د مشروعیت لپاره د ستونزې اواري او تفاهم ترابولي.
موږ د ملګر ملتونو څخه جدي غواړو چې هغوی په دې مسلې کې خپل پښه داخله کړي او د افغانستان وضعیت وسوري په دې کې د یو مرستندوی بنسټ په توګه باندې حل لارې چارې او بل اخر دغه موضوع د هغه عزتمن دانه پایله تر رسیدو په خاطر باید هغوی لاس په کار شي او له موږ سره مرسته وکړي.
د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته چې نږدې یوه میاشت وروسته به ترسره سي 9,200,000 کسانو نوملیکنه کړې. دا مهال د ټاکنو د کمیسون لخوا د رای ورکونکو د نوملړ بیا کتنه او تصفیه روانه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې غړي د پاکستان د خارجه وزیر او د افغانستان د مقاماتو ترمنځ مذاکرو ته خوشبین دي. په دې حکله یوسف زدران د ازادي رادیو خبريال راپور را لګړی دی.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکیدو لپاره مختتانه خوشبینۍ رامسته شوی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي آرین یون وای د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پایل ښه ګام دی، خو په خبرې افغانان د ځل عملی نتیجو ته په تمه دي.
چې نتیجې هم مثبت وي. نو اوس که چیرې د دې علماو دغه اعلان کوي چې افغانستان کې جنگ دی، دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړیږي که چیرې د دې پایلې هم مثبت وي، نو موږ ولسونه ترې نه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و، له افغان چارواکو سره یې د دواړو اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 منټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسیدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزه غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې پاکستاني علماو د افغانستان په اړه په ډېرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزه غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نعملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستان پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر امنیت کې دوه ټینګار وکړ او وی ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوې حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله زیات شوې دي. د یادو وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوی وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیات شوې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
دا آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکونو ریاست ویلی دی چې د ایران د فرا ابو نصر فراهی بندر للارې د وسپنې، سیمټو، د مرمرو، د تیګو او د سون د موادو واردات بند شوي دي. د امریکا خبریال لیمه نیازی رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د فرا د ابو نصر فراهی بندر څخه سلور قلمه اجناس چې د سون توکي، سیمنټ، مرمر، تیګې او اوسپنه پکې شامل دي له ایران څخه د واردېدو مخنیوی شوی دی. د مالیه وزارت د ګمرکاتو برخې رئیس رشاد پوپل امریکا غږ ته وویل دغه توکي له دې امله چې د قاچاق شک پرې کېده د وارداتو مخه نیول شوې ده.
خود سرحد ما کنټرول بیشتر بالای می
اول په سرحد کې موږ پر دې اجناس ډیر پام درلود ځکه داسې ګمان کېده چې د قاچاق په ډول واردېږي. نو موږ کتن د سمبولې 15 نیټې نه تصمیم ونیول سو چې دغه اجناس د ابو نصر فراهی له بندر نه واردېږي تر هغه چې موږ تصمیم نیسو.
د مالیه وزارت وایي چې افغان حکومت له ایران سره درې تجارتي سرحدونه لري چې د فرا له ابو نصر فراهی بندر څخه یوازې له ایران څخه افغانستان ته واردات کیږي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې په ګمرکونو کې باید د قاچاق او فساد مخه ونیول سي. د پوهنتون استاد تاج اکبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل
بنابراین قاچاق وختي چې صورت ونیسي دولت بیمې د خونه خواهد دلاسه ورکوي او د بل خونه په اصلاح په هغه باندې په اصلاح لوی مصرف هستي بنابراین د ډېرې کاست یا قیمت تمام شد په داخل کې ډېر لوړېږي. د ډېرې د لوړېدلو د قیمت د ډېرې توکو چې په افغانستان کې پیسرا واردېږي طبعا بر اغیزه د خلکو په کاروبار باندې په ژوند باندې مثلا هغه توکي چې د پانګې اچونې دپاره پیسرا ضرور دي پانګې اچونه باندې دغه منفي اثرات اچوي.
په همدې حال کې ایراني چارواکو هم تایید کړی چې د فرا د ابو نصر فراهی بندر له ایران څخه د څلور ډوله اجناسو واردېدل بند شوي دي. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او چارواکي د ایران خبر رسونې اژانس یا ایرنا ته ویلي چې دغه ممنوعیت د یو شمېر ګمرکي ستونزو له امله شوی دی او په ایران باندې د امریکا تحریمونو پورې اړه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان په حق له یو مطلب خبر کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلون کړي. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له د بشری حقوقو د ملکی تلفاتو د برخې د یو څیړونکي محمد ابوالاحرار رامر سره مرکه لرو. هغه د امریکا غاښنا رادیو ته داسې وویل
د ملکی تلفاتو په څیر متاسفانه نن سبا په افغانستان کې په ډېر بد وضعیت سره لري. د جګړې خواوې متاسفانه بین المللي موازین او بین المللي مقررات نه رعایت کوي او د دې لامل ګرځي چې ملکیان، زنانه، ماشومان، غټان له منځه لاړ شي او د جنگ په وسایلو کې د ځینو وسایلو څخه دوی کار اخلي چې اکثرا د ملکي تلفاتو لامل ګرځي لکه د بشقابي دولو ماینونه او همدارنګه هاوانونه او لاسي بمونه چې د دې په نتیجه کې ملکي خلکو ته ډېر تاوانونه رسیږي.
بله، کوم وسایل چې تاسو نمونه یې واخیستل چې د دې وسایلو استعمال د ملکی تلفاتو د ډیریدو لامل ګرځي دا څه رقم وسایل دي؟ چیرته جوړیږي؟ جوړون کې معلوم شوی دی چې دا څوک جوړی او د کوم دینه لاس سره؟
متاسفانه چې دا کوم وسلې چې په افغانستان کې کارول کیږي خدای متعارف وسلې دي
دلی.
یعنی نه متعارف وسلې نه دي، متعارف وسلې دي چې دولت اکثرا دولتونه دا لري، دا اتمي وسلې نه دي، کیمیاوي وسلې نه دي
دلی.
او په محلي کچه هم ځینو وسایل چې دوی خپل جوړي، لکه دا بشقاوي خوله د ماینونو چې په بوشکو د تیلو یا روغانو په بوشکو کې دوی جوړي، اکثرا د خلکو د تلفات لاغي ګرځي، یا مثلا دا هاوانونه، یا مثلا دا د توپچی چې کوم فایرونه کیږي او قوسی انداختونه کیږي، په دغه قوسی انداختونه چې په مستقیمه توګه نه خلولي طبیعي ده چې دا عوارض جاتیږي او په سیمو کې د مرمۍ پریوزي او د خلکو او حتی حیواناتو او کورونو د ورانولو لامل ګرځي. یعنی دا کوم داسې پرمختللې وسیله نه دي چې په دې کې کوم بندیز وي، په هر نړۍ کې شته، په هر دنیا کې شته. خو بیا پاتې شو چې د جګړې هغه پاتې شونې یا پاتې شوې ناچاودېدونکې وسلې څخه هم کله کله دا تلفات رامنځته کېږي چې په هغه کې هم افغانستان ژمن دي، او د غیر د متعارفو وسلو پنځه نمبر الحاقي پروتوکول افغانستان لاسلیک کړی دي چې پس له جګړې نه باید دغه ناچاودېدونکي مواد ټول سي. خو متاسفانه بیا هم په جګړو کې دا موازی نه مراعت کېږي او د خلکو تلفات لامل ګرځي.
هیومن رایټس واچ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه کې په افغانستان کې د دې سازمان د څیړونکو لقول لیکلی چې ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلون کړي. تاسو چې په دې برخه کې کار کوي، څېړنې کوي او معلومات لري، رامیس پور سپ تاسو څه وایي چې ایا امده سده؟
دا خو ډیر څرګند ده. مثلا اکثرا کسان چې دوی مثلا د دولت په غټو څوکیو کې ناشتي، دوی ځان ته پروټکشنونه جوړ کړي دي، باډي ګاردان لري، سیمیکی خطیقت دیوانه د خپل دفترونو په چاو چاپیر کې دوی جوړ کړي دي، ځان خواندي کړي دي. هغه کسان چې دوی خواندي نه دي، هغه ملکی خلک دي، عوام خلک دي چې روزانه دوی کاروبار ته ځي، په خارونو کې، په مکتبونو کې، کورسونو کې، په سپورتي کلبونو کې، په جماعتونو کې دوی ترنخه کیږي، او متاسفانه دوی لازم پروټکشن لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ولس او د افغانستان خلک په دې کې قربانیان دي.
د شلو نه ډیر ګروپونه نن سبا په د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. تاسو د ملکی تلفاتو د مخنیوي څنګه امکان ګورئ؟
شواهد هم دا ښیي چې مثلا ځینې ګروپونه دي چې دوی ظاهرا دا ښیي چې مثلا موږ ملکی تلفاتو مخنیوي کوو، کمیسیون د جو کړل دي په اختر او په بل مناسبتونو کې خپل پلویانو ته دوی ویناوي کوي او وایي چې تاسو ملکی خلکو ځوان وساتئ، خو په عمل کې نتیجه یې تر اوسه محسوس نه ده. او بل خو داسې نوي ګروپونه دي چې دوی قطعا ملکی تلفات تجمن نه دي، بین المللي موازنه تجمن نه دي. اصلي څه کدر ته حالت د جنوا کنوانسیونونه دي چې بل د جنوا کنوانسیونونه یا بین المللي بشردوستانه حقوق په جګړه کې باید مراعات شي، او ملکی تلفات یعنی هر هغه څوک چې په جګړه کې په مصرحانه توګه ونډه نه لري د هغې د ژوند بعد ساتنه وشي.
بله، څوک چې په نړیوالو تعهدونو ته هیڅ ژمن نه دي، هغوی به د جګړې قوانین څنګه مراعات کړي؟
د تاسو فرموله ډیر یو غټ مشکل ده، ځکه چې دوی بین المللي موازین نه مني. د دوی د دغه بین الموازین په تقابل کې دوی فکر قرار لري. د دې په څنګ کې موږ هغه کوم اسلامي او عنعنوي او شرعي موازین لرو چې خوشبختانه د هغه په چوکات کې هم قتل او قتال او وژنه او رانول دغه ټول ممنوع دي، او په دغه لار کې هم ډیر مدني ټولنې دي، نهادونه دي، ګروپونه دي چې نن سبا د دوی خواهش او تمه داره چې مسلح مخالفین دغه موازین چې په شریعت کې راغلي دي په دې کې باید د عقل ژمن اوسي. که دوی هغه بین المللي موازین چې وایي چې نور دنیا جوړ کړې ده دوی ژمن نه دي یا هغې ته احترام نه کوي، نو خپل شریعت ته یې اعتنا وکړي، او دغه ټکي چې په شریعت کې دي د دې په چوکات کې د ملکي خلکو ساتنه وکړي.
بله، ډیره مننه رامیس پور صاحب کور ودان.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور لمخې په شمالي او جنوبي کارولاینا کې د فلورانس طوفان چې له امله د تلفاتو شمېر 14 ته ورسید قوت کم شوې ده او په موسمي باد بدل شوې ده. د آشنا تلویزیون راپور واوري.
د شمالي کارولاینا والی روی کوپر د شنبه په ورځ ویل چې د طوفان د سرعت د کمیدو برسیره فلورانس اوس هم د شدیدو بارانونو لامل کېدای شي او ټوله سیمه لمینځ وړای شي. ښاغلی کوپر له ټولو مسافرو چې شمالي کارولاینا خواته سفر کوي غوښتنه وکړه چې د یالته له ننوتو ډډه وکړي.
کله چې طوفان په کافی اندازه خطرناک وي چې لوی لارې بندوي، باید پوه شئ چې نور عادي سړکونه به په څومره بد حالت کې وي. په ایالت کې دننه ټول سړکونه د سیلاب له خطر سره مخامخ دي.
په ورته وخت کې د جنوبي کارولاینا والی هنری مکماستر د شنبه په ورځ د دغه ایالت له سوایلو څخه د تخلي امر لري کړ، خو په دغه ایالت کې د هوري او جورج ټاون سیمې اوس هم د جبري تخلي لاندې دي.
کله چې طوفان سمندري طوفان یا سیلاب وي یا حتی د اوبو سطح لوړه شوې وي، وضعیت خطرناک وي. باید تل محتاط واوسو، که څه هم بیړنۍ حالات او د تخلي اعلان نه وي شوی.
مکماستر وایي ولسمشر ټرمپ ورته ډاډ ورکړی چې هغه به تر وسې پورې کوشش وکړي چې د طوفان له وجې د جنوبي کارولاینا اړتیاوې پوره کړي. د فلورانس سمندري طوفان په سیمه کې تر ټولو ډیر تاوان کروندګرو ته اړولی. کیند ریویلز وایي بارانونه د هغه د کښتونو مهمو برخو ته سخت تاوانونه اړولی دي.
دا پاڼې په ځمکه ګورئ، دا پاڼې دلته باد راوړي دي، دا دلته ګورئ. مونږ دې ته شینوالی وایو او په څو ورځو کې به په نسواري رنګ بدل شي.
کینډری ویلز وایي د تمباکو په حاصلاتو کې به شاوخوا نیم میلیونه ډالره تاوان وکړي که چیرې د فلورانس د سمندري طوفان له وجې بارانونه ونه درېږي.
څلور پنځه ورځې به ونیسي چې مځکو ته ورسیږو، نو دا به د کښت وضعیت نور هم خراب کړي. کیدای شي تر هغې پورې د راټولولو لپاره هیڅ پاتې نه شي.
د فلورانس طوفان په ځانګړې توګه په بد وخت کې راغلی، که څه هم کینډ هڅه کړې چې د طوفان له رارسېدو مخکې حاصلات راټول کړي، خو هغه 60% کار کړی و. کینډ زراعتي بیمه لري، خو وایي دا بیمه یوازې د هغه مصارف تضمینوي. اوس لا وخت د مخه دی چې په ټولو طوفان ځپلو سیمو کې د اوښتي تاوانونو تخمین وشي. یو ځایي څیړنیز مرکز ویلي چې په ځینو سیمو کې مالی تاوان کیدای شي 300 میلیونه ډالرو ته ورسیږي، ځکه طوفان ډیر سوکا په حرکت کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنوریندونکو، 15 کاله مخکې د فلسطین د ازادۍ د مؤسسې PLO او د اسرائیلو د هغه وخت د حکومت ترمنځ او د اوسلو د سولې تړون د دې لپاره لاسلیک شو چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ سوله وشي. خو اوس په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت دا اقدامات چې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ، په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د مهاجرو په ادارې مرستې بند کړې او د پیلو دفتر په واشنگټن کې بند کړ. یو شمیر خلکو ته داسې ښکاري چې واشنگټن فلسطینیان له ځان نه لرې کړي دي.
د یاسر عرفات او اسرائیلي صدر اعظم اسحاق رابین ترمنځ لاس ورکول د دوو دښمنو ترمنځ د نه همکارۍ د ممنوعیت نظریه دړې وړې کړله. دواړې خواوې امریکا ته د مرستو لپاره سترګې په لار وې چې د سولې یوه پراخه موافقه منځته راشي او دوه مستقل دولتونه څنګ تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اوس له هغه وخت راهیسې 15 کاله کېږي خو سوله لا نشته ده. د ټرمپ ادارې اسرائیل خوشحاله کړل، خو فلسطینیان یې له ځان نه د یو لړ اقداماتو له امله لرې کړل. خبره په دې پیل شوله چې د ټرمپ ادارې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پایتخت په توګه وپیژند او د امریکا سفارت یې ورانتقال کړ. ورپسې یې نور اقدامات هم وکړل، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چارواکي له مختلفو لارو نه کار اخلي.
far longer than you and I have been alive, right?
لدیره وګ دې مدیره هیڅ چې زه او تاسو ژوند یو، هیڅ شي کار نه دی ورکړي. سمه، تر اوسه هیڅ پلان کار نه دی ورکړي. له همدې عمله مونږ هڅه کوو چې یو مختلف لار غوړه کړو او وګورو چې دا کار ورکوي او کنه.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جاریډ کوشنر د نیویارک ټایمز ورسپانې ته په دې هفته کې وویل چې د فلسطینیانو خلاف جزایی اقدامات د سولې د هغه پلان فرصتونه لمنځه نه دی وړي چې دای پرې کار کوي. خو یو شمیر تحلیلګران نور سوای
هغه اقدامات چې د ټرمپ ادارې وکړل په رښتینې توګه یې د دې ادارې لپاره له فلسطینیانو سره د سولې د تعمیري خبرو دروازه بنده کړله.
له بل پلوه د ټرمپ اداره وایي چې د دوی د سولې پلان تقریبا بشپړ شوی دی، خو په واقعیت کې داسې نه ښکاري.
زه نه پوهېږم چې دا پلان به په کوم وخت راوځي، ځکه د دې پلان یوه برخه د عربو مشرانو له ساړه برخور سره مخامخ شوې ده. د سول بهیر کې د اردن د شراکت خبرې هم کېدلې، خو اردنیانو دا مسأله له 1998 کال راهیسې په بشپړه توګه رد کړې ده.
په منځني ختیځ کې د ډیرو لپاره د فلسطین د سولې هیله ډیر مړاو شوې ده او یو پخوانی خاطره ښکاري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده، خو خبرونه ادامه لري. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه سوشي بو کې شروع کیږي. ډیره مننه چې